سهار نهو د ماخام تر شپږو.
ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پنځو بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر نه کی هلی او سلامونه منئ. د خبرونو لپاره سره په سټوډیو کې احمد شاه اعظمی موجود دی او د ټکنیکو برخه کې را سره جانتن ملګری دی. روس سره د پاکستان د تعلقاتو په خیبر پختونخوا کې د لومبۍ روجې ترڅنګ د قبایلي سیمو افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم د دې روانې خبرونې برخه دي. خو اول خبرونه د احمد شاه اعظمی نه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، پاکستان وایي له روس سره یې په اړیکو کې شوالی را روان دي او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې منطقې په ګټه دی. نن د افغانستان او سعودي په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ وه. او ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې د بې کوره سوو کسانو شمېر څه کم 80 میلیونه ته رسېدلی دی چې تر بل هر وخت زیات دی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان وایي له روس سره یې په اړیکو کې شوالی را روان دي او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې منطقې په ګټه دی. دا خبر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي ونیز خبرې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. وروسته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه نوموړي وویل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی.
The government has embarked on a policy.
حکومت د سیمه ملکونو سره تعلقات په پالیسي عمل کوي او روس سره تعلقات د دغه پالیسي برخه ده. روس ته د منطقې یو اهم ملک دی او موږ غواړو چې روس سره هر څنګه کې تعلقات سیوا کړو. دا زمنګ دواړه خيزه تعلقات دي او د کوم درې ملک د اثر نه آزاد دي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د روان میاشتې پر 15 نیټه د روس په درې ورځنی سفر ماسکو ته ولاړی. تر دې وړاندې پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم د روس سفر کړی وو او هلته له دفاعي او ملکی چارواکو سره کتلی وو. نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزي له نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزي پر مخسند اعلان کول پر وخت مشال راډیو ته وویل چې 9 کسانو د میاشتې لیدو شاهدي ورکړې ده.
متفقه طور باندې دا فیصله وکړې شو چې د زیارت پروس باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوی دي، درې په سوړیزو کې تیر شوی دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېره کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوی کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی د اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزي رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی د نشتوالي له کبله به لومړی روژه سباوي. دا د ونې وړ ده چې په پاکستان کې د روژې او اختر د ورځو ټاکلو دا اختلاف له ډېر مودې راهیسې موجود دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه پرون مازدیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړ، په کوم کې چې 46 ارب کلداري خساره شوندل سوې ده. میر خالد لانګو د بودیجه وړاندې کول پر مهال وویل
2015-16 میں تعلیم کے لیے 2 ارب
2015-16 بجٹ کے موج د تعلیم لپاره 2.5 ارب او 2 لک جانګړې کړې چې د روان مالی کال په پرتله 19% زیاتې دي. همداسي د سیاحت په څنګه کې 15.4 ارب او 21 لک کلدارې جانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي.
بلې خواته په دې صبح کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو لدې غونډې بایکاټ کړی وو، خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي. خبرونه له مشال راډیو خوري. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس په یو ریپورت کې ویل چې داعش وسلواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې د غواړي چې د ځان غزول لپاره لارې ولټوي. دا ریپورت پرون کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویر شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربیره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبان منع کړې ده. داعش ته له وفادار وسلوالو سره تر ځینو نښتو وروسته طالبانو د روان میاشت پر 16 نیټه داعش ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. کانګرس ته وړاندې شوی دا رپورټ لیکي چې په افغانستان کې د داعش لخوا د محدودو وسلوالو ګمارلو ثبوتونه شته، خو دا ډله هلته اوس په ابتدایي اکتشافي پړاو کې ده. د امریکا د ساوت کیرولاینا ایالت پر یو کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي تیر شپه 8 کسان د چارلستن ښار په یو تاریخي افریقي امریکایي کلیسا ایمینیول افریکن میتودیست چرچ کې دننه وژل شول او 9 کس بیا وروسته ساور کړ. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته ورسول شو. تر پیښو وروسته پولیس د یو سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړی چې عمر یې تر 30 کالو زیات دی. د شاده پولیسو مشر ګریګوري مولند دا برید یو کرکجن جرم وباله او زیاته کړ چې دا یو نه اټکل کېدونکی عمل دی چې یو څوک دی په اوسنۍ ټولنه کې کلیسا ته ننوځي او هلته د عبادت کوونکو کسانو ژوند واخلي. د یمن په مرکز سنا کې تیر ورځ لږ تر لږ 4 موټر بم چاودنې شوي دي چې په لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. روغتیایي کارکوونکي او ځینې شاهدان وایي چې د چاودنو لږ تر لږ 1.5 کسان وژل دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې د چاودنو پړه منلې ده. دا چاودنې په داسې وخت کې شوي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن د ننه د حوثي وسلوالو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال ده چې په سویټزرلینډ کې ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې لپاره خبرې اترې روان دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب، شخړو، تشدد او له بشري حقونو د سرغړونې له کبله د بې کورسو کسانو شمېر ریکارډ درجې ته رسېدلی چې د 2014 کال تر پایه 9.5 میلیونه ثبت شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار لخوا خپور شوی نننی راپور وایي چې په زور د خپلو کورونو پرېښودو ته د اټکل سوو کسانو شمېر د تیر کال راهیسې 8.3 میلیونه زیات شوی دی. د راپور د شمېرو له مخې 8.2 میلیونه کسان په خپلو هیوادونو کې دننه بې کوره دي. 19.5 میلیونه بیا په نورو هیوادونو که د کډوالۍ ژوند کوي او 1.8 میلیونه کسان بیا پناه غوښتونکي دي. راپور شي چې په نړۍ کې تر نیمې زیات کډوال ماشومان دي. بلخوا د 3.9 میلیونه کډوال په لرلو سره شام تر افغانستان هم واوښتي او په دیر کال کې د نړۍ د کډوالو تر ټولو لویه سرچینه وګرځېدی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 55 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 104 روپۍ او 55 پیسې او په 105 روپۍ، یو پاوند په 106 روپۍ او په 106 روپۍ 25 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 90 پیسې او په 28 روپۍ 45 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 45 پیسې او په 20 روپۍ 40 پیسې، او یو افغاني په یو روپۍ 22 پیسې او په یو روپۍ 3 پیسې، او 225 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 240 په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، بنو کې 40 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګري سینټیګریډ وي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرن شوبې درته زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. جنرال راحیل شریف د روس درې ورځې سفر کړی. روس سره تعلقات پاکستان لپاره څومره ګټور دي؟ یو کارپو وایي
کم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی، هغې کې تیل او ګیس لپاره که ملک یې دننه قتل وي او که د ایران نه راوستل وي او که د ترکمنستان نه راوستل وي، دې لپاره به روسي مدد ډېر زیات ضرورت وي.
پېښور د قاسم علي خان جماعت مفتي په پلدی وایي د پخو شهادتونو په بنیاد د روژې د پیل اعلان کوي.
متفقه طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پر ورځ باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوی دي.
د خیبر پختونخوا گورنر په باړه کې د کارخانو پرانستی کړی دي. یو ځای کسوای باړه مخ کې ډیر آباد و.
تقریبا 350 لک به کرخونی دی بده بوڑا کې کرخونی ډیر روزی ته تقریبا په زرګونو خلک په دا کې کوروبوري کولو رزګوري کولو.
په پېښور کې د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت پر ضد مظاهره کړې ده.
بینګا حکومت، پرویز حکومت.
قبائلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اردنګ تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو ته یو ښه خبر ده وایو چې اوس زمونږ د مشال ریډیو خپرونې تاسو په منځنو سپو هم اوریدای شو. چې کومه ستونزه وه د مشال ریډیو په ترانسمیټر کې چې تاسو د څه مودې راهیسې د دوه درې اونو راهیسې د په لنډو سپو باندې د مشال ریډیو خپرونې نه شوې اورېدی، نو تاسو اوس دغه خپرونې اوریدای شوی او په دې سره په لنډو سپو او په منځنو سپو په دواړو سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوریدای شي. ورجو د دې خپرونې پیل کوو. او د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاند نن په ونیز بریفینګ کې وویل چې د جنرال راحیل شریف روس ته سفر د دې لړۍ یو برخه ده چې پاکستان غواړي روس سره تعلقات نور هم ښه کړي. ریاض مساخیل په نور تفصیل لکه
د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف د روس سفر په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند وې تیرو دوو کالو راسي د دوه ملکونو په تعلقاتو کې خواله شوې او تل راغلي زیات شوې دي. د زیاته کړه
د ګورنمنت هاز امبارکد اون ا پالیسی اف کنستراکټیو انگیجمنت.
حکومت د سیمي ملکونو سره تعلقاتو په پالیسی عمل کوي او روس سره تعلقات د دغه پالیسی برخه ده. روس ته د منطقې یو اهم ملک دی او موږ غواړو چې روس سره هر څنګه کې تعلقات سیوا کړو. دا منګ دواړه خیزه تعلقات دي او د کوم درې ملک د اثر نه آزاد دي.
د پاکستان روس مخبخ کیدونکو تعلقاتو او د دې د اثراتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود وې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خکېدل د ترهګرۍ خلاف جنگ او سیمهیز امن د پاره ډیر ګټور ثابتې دي. شي دی وایي
دواړو ملکونو د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد یو بل سره مرستې کوي ځکه چې د دینه دواړو ته یو شان خطر ده. نو ځکه دواړو ملکونو د استخباراتو او اوس پکاج د یو بل سره د مرستو کوششونه کوي. بل د قاچاق مخنیوي کې دواړه یو بل سره ولاړ دي. د ورستو کې د پاکستان د فوز او دفاع وزارت لوړ پوړو د ورس دورې هم کړي او د هلیکاپټرو په سودا هم خبرې روانې دي. نو زه وایم چې د دواړو ملکونو کوشش دی چې یو بل سره د دفاع او ستراتیژیکي چارو کې مرستې زیاتې کړي.
همدا راز چې مشال ریډیو په دغه موضوع د سیمهیزو چارو د یو بل کارپو او پېښور پوهنتون کې د ایریا سټڈی سینټر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی د دفاع سره سره روس په اقتصادي میدان کې هم د پاکستان مرسته کولی شي.
کوم پاکستان تر د توانایي ضرورت دی هغه کې تیل او ګیس د پاره کومل کې د نه قتل وی او د ایران نه راوستل وی او د ترکمنستان نه راوستل وی د لپاره د روسي مدد ډیر زیات ضرورت وی. بلکې یو امریکای او د اتو قوت خاص د نړۍ له داخلا د کول لپاره چین یا روس د سره تعلقات همیشه خاصه تل غواړي.
د یادونه دا چې د روانه میاشتې په 15 نیټه د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د روس درې ورځنی سفر کړی وو. د دین وړاندې 13 میاشت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د ماسکو سفر کړی وو او هلته د روس د دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د ملاقاتونو سربیره د سیمهیز سلامتی لړکی شوی یو کانفرنس کې هم ګډون کړی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د مسجد قاسم علي خان مفتی پوپل دی 13 ورځ اعلان کړی چې نن د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې او په قبایلي سیمو کې د روژه لومبه ورځ ده او هغه دا ویلي دي چې د پخو شهادتونو په بنیاد باندې دا اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان روحي هلال کمیټه چیرمین منیب الرحمن په کراچۍ کې د یوې غونډې نه پس ویلي چې میاشت نه ده ښکاره شوې او د دې له وجې به په پاکستان کې د روژه لومبه ورځ د جمعې نه شروع کیږي. نور تفصیل غلام غوث نور.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته ویل
متفق طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پروس باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دی هغه مونږ سره د تا قاسم علي خان کې تیر شوی دی.
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه می چې وپوښتل چې د مرکزی رویتی هلال کمیټې په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټې سره آئینی او شرعي حیثیت دی. نو په جواب کې نوموړی وویل چې مرکزی رویتی هلال کمیټی لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري او اکثره دغه کمیټې داسي متنازعه پیسدی هم کړی دي چې شرعي احکام ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټې څه شرعي حیثیت نشته دي او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې اغه نه دا ثابتېږي چې د دس آئینی حیثیت هم نشته دا د سنټ کاروایی دا قائمه کمیټې دا تاسو ځان سوساله.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولستي د مرکزی رویت هلال کمیټې د پیسلې پابندي وکړي، خو په پیښور، چارسده، مردان، نوخار، سوابی او جنوبی زیلو او قبایلی سیمو کې اکثره خلک د روژه او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره منی او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زخ په لړ چې کم دی مزور هم پستر کو ان شاء الله کما سبا شپې له کوشش وکړو نو شې چې زیم وینم.
زما بنیامین نو د درته خلنه مطلب دارې کې ټول خلک د ما رنګ وکړو او ان شاء الله اعلان وکړي. اوس
زمانم سید زاهد احمد دی د شبقدر چرسدی سودونګي ما دلته پیښور تراغلی مم ندی اعلان د پاره 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغ ترتیب سره دروځي او د اخترونو اعلانات کیږي.
زمانم رورا شاکر الله دی اعلان جی لوډ سپیکر کې شو زمونږ سره جوخ جمعات دی باغې کې چې 37 غواهان تیر شوی دی نو ان شاء الله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنې ورځې.
د یادونه وردا چې په افغانستان، خلیجی هیوادونو او اروپایي هیوادونو کې نن د ورځې لومړی ورځ ده. خود پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې 13 ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوی او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روزه وي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
څنګه تاسو ته معلومه ده د 13 کلونو په سیر دا محل هم د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د روژې لومړی ورځ ده او د پاکستان په نورو برخو کې نن روژه نشته. دا چې د دې وجه څه ده او پوهان مفتیان څه وایي چې ولې په یو ملک کې دوه اخترونه روژې لمانځل کیږي، په دې اړه باندې سراج زهیر د ځینو پوهانو او مفتیانو سره خبرې کړي. راځي چې دا اورو.
که څه هم وفاقي حکومت دا وکولی چې دا ځل به په ټول پاکستان کې په یو ورځ روژه او اختر مانځلی شي، خو د دې باوجود نن په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې لومړۍ روژه ده. بل طرف ته د مرکزي رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې 13 شپه د روژې میاشت په نظر را نقله او په سرکاري توګه به په ټول پاکستان کې د جمعې په ورځ روژه وي. کله چې مشال ریډیو له مفتی منیب الرحمن نه تپوس وکړو چې تاسو او خیبر پښتونخوا ولې یو ځای روژه او اختر نه کوئ، نو د نوموړي وینا و چې د خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته ویلي دي چې د مرکز سره به یو ځای روژه کوي.
صوبه خیبر پښتونخوا حکومت هغه آفیشلی اعلان کړی دی چې موږ به مرکزی رویت هلال کمیټې فیصله سره به ولاړو، د هغو فیصله به تسلیم کوو. دا نه د پاکستان مسله ده، نه د صوبه خیبر پښتونخوا مسله ده. 50% نه هم کم پېښور کې دی، چرته مردان، چارسده کې دی، ټول خیبر پښتونخوا کې هغه مرکز سره رمضان دی.
په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور د قاسم علي خان مفتی شہاب الدین پوپلزی اوی
مرکزی رویت هلال کمیٹی سے شرعی حیثیت نشته دی.
کلی چی مشال ریڈیو پدی اڑ د پیخور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د مذهبی چارو تزیه کار ډاکټر قبلہ ایاز نا او پختل چی په پاکستان کې بعد د دوو روزو او اخترونو دا روایت کله ختمیږي او د دې مسلې حل څه دی؟ نو نو موړی اوی
د دې هو حل جی داده چې مفتی منیب الرحمن د فوران برطرف کړي شي. هغه وجه داده چې خبر پختونخوا خلق خو د روزو باره کې ډیر حساس دي او ډیر زیات خیال ساتي، نو باید چې د انتظار وکړي او د خبر پختونخوا شهادتونه هم والي.
یاد دي چې لتیری ډیر مودې راځي په پاکستان کې د دوو اخترونو او روزو سلسله را روانه ده. په کوم چې د پاکستان د پوهانو او عالمانو دریز دي باید چې دا مسله په ساينسي بنیادونو باندې هوار کړی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږې. څنګه تاسو ته معلومه ده چې دا مهال په پاکستان کې د پخوانی ولسمشر آصف زرداری د هغه بیان چې د فوج د ځینو جنرالانو په زر دي ورکړی او د هغې نه پس په د حکومت لخوا تنقید روان دی په آصف زرداری باندې، او وزیر اعظم پخوانی صدر سره ملاقات نه هم ډډه وکړه، نو هلته د دې نه سیاسي کشیدګۍ کې اضافه هم کیدای شي او د دې نقصان به جمهوریت ته وي. کارپوهان وایي چې د دې اثرات به د مستقبل په سیاست هم کیدای شي. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکار رابعه کرم خان دا رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم کيو طرف ته د پخوانی صدر په پوسټ تنقید منفی اقدام ګرځولې و، نو بل طرف ته ورسره د چهارشنبه په ورځ زمخ کې نټاکل شوی یو ملاقات هم ملتوی کړو. په دې لړ کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم 13 ورځ ویلي و چې په وړم ورځ پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان نه کم ماحول جوړ شوی و، نو خدا و چې د ملاقات مؤخر کړی شي. ته دا هم ویلي و چې د ملاقات ملتوی کولو په اړه د کابینې غړو وزیر اعظم ته دا مشوره ورکړې وه. د ملاقات نه کولو په اړه د سیاسي چارو یو کارپوه سلیم احمد وایي موجوده واکمن ګوند د ماضي ځینې تجربو له وجې احتیاط نه کار اخلي.
سیاسي پارټیان په دې خبره خو پوه دي چې هغه یونیټي چې نو هغه هغوی د بقا ضمانت ورکوي، خو د نواز شریف حکومت آلریډي چونکه 2 داسې واقعات شي وو چې هغه د ایکویشن غلط سایډ کا د فوج په معامله کې مخې ته ودرېدل، نو هغه د یېرې نه هم داسې ښکاري چې هغه دا ټایم چې دی نو فی الحال هغه داسې تاثر یو شو کول نه غواړي چې یو نن بیان ورکړی شو او سبا هغه د زرداری صاحب سره ملاو شي او یو دا میسج ورکړي چې هغه ګینې خلک وایي چې دی د ده سره ولاړ دی، نو لا دومره لرې خو زه ورته فی الحال ماته نه ښکاري چې دوی به دومره لرې لاړ شي.
د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان په اړه د حکومتي حلقو لخوا تنقید را روان دی، خو د تنقید وجې په اړه 13 ورځ د پیپلز کون سینیټر فرت الله بابر په سینټ کې ویلي وو چې په سین کې چرته د پیپلز کون حکومت دی، هلته د رینجر چارواکي د خپل اختیاراتو نه تجاوز کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورځپاڼه لیکي چې د مفاهمت د سیاست علمبردار آصف زرداری لخوا د پاکستان د پوز پر رد د بیان بازۍ بنیادي وجه دا ده چې په سین صوبه کې د پاکستانی پوز د نیم پوځي دستي رینجر ځواکونو یو متوازی حکومت جوړ کړی دی او واکمن پیپلز ګوند په آزاد مټ خپل حکومتداری ته نه پرېږدي. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې لیکوال داهد حسین په دې نګدو کې د پاکستان د پیپلز ګوند او پوسټ ترمنځ راپورته شوی کړکیچ پاړه په یو مقاله کې لیکي چې په اصل کې په سین صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند او امنیتي ادارو ترمنځ تناو د سمودی راهیسې روان وو، خو د تیر نه په ورځ د پخواني ولسمشر او پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف زرداری لخوا د پاکستاني پوسټ د جرنیلانو پر ضد بیان ورکولو نه پس دغه تناو اوس د یو سرګنده کړکیچ شکل اختیار کړو چې له وجې وفاقي حکومت په دې حالاتو کې د پوز حمایت وکړو. لیکوال داهد حسین لیکي چې داسې ښکاري چې آصف زرداری د پوز پر ضد د ودرېدو فیصله کړې او هرې نتیجې ته تیار ښکاري، خو دا مهال په سین صوبه کې د پیپلز ګوند حکومت د بې یقینۍ ښکار شو او سیاسي څېړونکي په دې حالاتو کې د آصف زرداری او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ټاکل شوي ملاقات منسوخ کېدل هم ښه شګون نه ګڼي. اوس پوښتنه دا ده چې هغه کوم حالات وو چې د مفاهمت د سیاست علمبردار آصف زرداری دومره غوسه کړو چې په واضحه توګه یې د پوز پر ضد بیانبازي پیل کړه. د لیکوال په خبره یو شمیر سیاسي څېړونکي او خپله د پیپلز ګوند یو شمیر غړي هم په دې خبره متفق دي چې په کراچۍ کې د پاکستانی پوز د نیم پوزي دستو رینجرز لخوا د سین صوبې د جایدادونو د نظم د ادارې په ودانۍ د چاپو نه پس دغه کړکیچ زیات شو. د دې نه مخکې رینجرز ځواکونو یو راپور خپور کړی و چې پکې په کراچۍ کې د کلنګونو اخیستو او په ځمکو د قبضو کولو تور نیغ په نیغه د سیاسي ګوندونو په مشرانو لګول شوی و. د لیکوال په خبره دغه دواړه واقعیات د دې موجوده کړکیچ بنیادي وجوهات دي، خو د دې نه مخکې په بیا بیا د سین صوبې واکمن ګوند او حکومت په کراچۍ کې رینجرز ځواک تورن کړی و چې د صوبایي حکومت په معاملاتو کې مداخلت کوي او په اصل کې رینجرز ځواک صوبایي حکومت خپلې حکومتدارۍ ته نه پرېږدي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان پرون چهارشنبه د خیبر ایجنسۍ په باره کې له یوې اوږدې مودې راهیسې د تړل شوو کارخانو د بیرته به فعالولو اعلان وکړ. نوموړي باړې ته د سفر په ترڅ کې د سیمې د مشرانو یوې جرګې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د خیبر 1 او خیبر 2 په نومونو پوځي عملیات په کامیابۍ سره پای ته رسول شوي دي. گورنر دغه راز په خپلو خبرو کې د باړې د کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنولو او غلطه د پرمختیایي کارونو پیلولو په اړه هم ډډ ورکړه. د فرهاد شینواری په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د مشرانو یو جرګی ته د خپل وینا په وخت وویل
اپریشن خیبر وان او
خیبر ته د وسلوالو پر ضد د خیبر وان او خیبر ټو عملیاتو د کامیابی نه پس مونږ یو نوی جذبه سره د خیبر ایجنسی تاریخي او تجارتی اهمیت د بیا بحاله لپاره وړومبای ګام پورته کړ چې تاسو ټولو ته مبارکي درکوم او دا نه یوازې په خیبر ایجنسی کې د امن لپاره یو مضبوط ګام دی بلکه دا زمونږ د بچو د مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو ښه پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه به د هر ډول وسلوالو نه پاکوو او ما چې د باړې متاثرینو سره د ستنېدو کومه وعده کړې وه هغه مې پوره کړې او د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده او دلته به د خواوشه یو ارب روپو په لګښت تعلیمي ادارې د صحت مرکزونه سړکونه او د خلکو وران شوي کورونه بیا جوړوو. په دې حال د باړې سیمې او مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
د گورنر صاحب موږ شکریا ادا کوو چې شپې ګوو کولا پاسې د کرخونې کلو کړلې په زرګونو خلکو کوربور به روان شي لکه کم غریب خلکو د بې روزګاره نوستو او ان شاء الله تعالی چې دغه سره لکه څنګه گورنر صاحب لونو کړو دا روان شي ان شاء الله زرګونو خلکو کوربور به سره روان شي.
په باړه کې د کپڑے یوې کارخانې مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډیر تاوانونه شوي دي او باید حکومت سره مرسته وکړي.
اکثریتی ترانسفارمرې کیبلې موټرې مشینری یو پی ای سټپلیزر دا سټارټینګ کې چې کوم دي کنه ډیر خلک داسې دي چې هغه سره دومره وسایل نشته چې دا کارخونه دوباره هغه کې نو قدا حکومت فنډ دې موږ دا ری کنستراکشن دی پورا مشینری دی مینټیننس دی پورا چې موږ سره تاون وشي او
یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې خو شش پکاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو څنګه چې تاسو ورې په باړه کې کارخانې بیا پرانستل شوې دي خو دا چې په دغو نامنو د خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو په مجموعي توګه پر کاروبار او تجارت ناوړه اغېز کړی. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو اتحادیې چیمبر آف کامرس جنرل سیکرټري فقیر محمد مشال لیرو ته ویلي چې نامنو له کبله په صوبه او فاټا کې په لسګونو کارخانې تړل شوي دي. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ځینې پوښتلي چې د خراب امنیت له وجې څومره کارخانې تړل شوي دي. نو نوموړی وایي
صنعتکارانو کم سرمایه دارانو هغوی دې خپل کارخانې خرڅې کړې او بلې صوبې ته لاړل. نو دې کې ډېرې کارخانې بند شوې، ډېر خلک ورته لام لو.
څه اعداد او شمار شته چې څومره به بندې شوي؟
تقریبا چې نو 20% کارخانې په دې هغې باندې بندې شوي. دې کې زیات زر لکه فلور ملونه دي، دا د اورو کارخانې دي. دې نه علاوه دا واړه واړه چې کوم دي هغه کې سټیل ملونه او دا لکه ٹرائبل ایریا کې دغه شان چې کوم د ماربل فیکٹریاں دی دغه بند شوي.
څومره کسان به یعنی مستقیمن بے روزگار شوي؟
یاره تقریبا 40,000 نه زیات کسان بے روزگار شوي.
یو دا دي چې کوم دي هغه اوس په کوم حالت کې دي؟
چې کوم دي اوس تاسو ته پته ده چې زمونږ بزنس چې څومره ایکسپورت دی، څومره بزنس دی، دا ټول ډیپند دی افغانستان سره. افغانستان هم دغه شان دي ارکسنه کړي چې کوم زمونږ لپاره ډیسکرجنګ لکه زمونږ هغه کې خلل اچي لکه امپورټ یو کی دا پاکستانی مال چې کوم افغانستان ته ځي په هغه امپورټ یو کی ټول لا زیات انډیا نه، ایران نه، د بل ملک نه چې کوم مال راځي په هغه هغه عمره امپورټ یو کی نشته.
او فکر ما مته به چې څنګه اندازه لګی تاسو ته چې مجموعي تور په خیبر پختونخوا کې څومره کارخانه دي، تعداد یې څومره دي؟
تعداد زمونږ 2800 زیات کارخانه دي.
او بل دا چې آیا د حکومت له خوا ځخه داسې ځای اقدامات شوي دي چې یا خو چې کوم بندې دي هغه خلاصې کړي او چې کومې په بدو حالاتو کې دي یا له نورو مشکلاتو سره مخامخ دي هغه دپاره اقدامات کوي؟
2010 کې حکومت یو پیکیج اناؤنس کړی او د هغې مطلب ډېر ښه عمل وشو. کارخانې لږ ښه شوې، امپلایمنټ مالې فرق راغو. بیا اوس ریسنٹلی چې کوم دا اوس چې کوم بجټ یې دم شوی دی ایکم دوی دي لکه دغه شانتي مراد کړي چې 15 کالو لپاره انکم ټیکس چھوٹی ورکړی دی صوبې لپاره چې کوم نوی کارخانې یا نوی انویسټمنٹ کیږي پاره او 15 کال هیڅ قسم انکم ټیکس نه. دین علاوه د غړو په سلسله کې د یو ډیمانډ دا و چې افغانستان له کوم غړي ایکسپورټ کیږي او تیل د خوراک تیل نو هغه ته هغه هغه باندې د لیمټ لګولې او چې زر ټنا درې میاشتو کې تاسو ایکسپورټ کولی شئ نو هغه دا ډیمانډ یې هغې ومنلو اوس په درې زره ټنا په میاشت کې ایکسپورټ کولی شئ زر ټن نو دې سره هم د غړو کارخانې نورې مغه شي امپلایمنټ به جنریټ شي
او ان شاء الله مشال ریڈیو تا وګی پختونخوا کې په نیمه بجې کېدونکو دي د خبرونو درنلیز لپاره ما خپل همکار احمد شاه اعظمي ته ورکو.
پاکستان وایي له روس سره یې په اړیکو کې شوالی را روان دي او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې منطقې په ګټه دی. دا خبر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي اونیز خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. روس د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه نوموړي وویل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو د چراغ ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی. نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهابالدین پوپلزي د نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي پوپلزي تېر مخسن د اعلان کول پر وخت مشال راډیو ته وویل چې 8 کسانو د میاشتې لیدو شاهدي ورکړې ده، خو د پاکستان مرکزي روحیت هلال کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د ګواهۍ د نشوال له کبله به لومړۍ روژه د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243.4 کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه د چهارشنبې په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړ، په کوم چې 43.4 کلداري خساره شوډل سوې ده. د امریکا دفاع وزارت کانګرس په رپورټ کې ویلي چې داعش وسواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې دا غواړي چې د ځان غزو لپاره لار ولټوي. دا رپورټ د چهارشنبې پر کانګرس وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویر شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبانو منع کړې ده. د امریکا د ساوت کارولاینا ایالت پر کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي 13 کسان د چارلستون ښار په یو تاریخي افریقي امریکایي کلیسا کې دننه وژل شول او 9 کس بیا وروسته سا ورکړه. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته ورسول شو. تر پیښو وروسته پولیس د یو سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړي چې عمر یې تر 30 کالو زیات دی. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب شخړو تشدد او بشري حقوقو د سرغړونې له کبله د بیکورسو کسانو شمیر ریکارډ درجه ته رسیدلی چې د 2014 کال تر پایه 9.5 میلیونه ثبت شوی دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د زنو ورځپاڼو ادارې درته زموږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پخوانی صدر اسف علي زرداري په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکه کړي دي. د غلړکی ایکسپریس ورسپانو وایي چې د اسف علي زرداري په تاریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روان دي. د اداري په وینا کسو هم دا یو جمهوریت ملک ته او دلته هر چاته د رائے ورکولو اجازه ته خو پکار دا چې په داسې وخت کې د اسف علي زرداري په تقریر باندې منفي تجزیه اونکړل شي او د هغه د شکایتونو لری کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري دیشی او پاکستان کې لډیرې مودې وروسته جمهوریت بحال شوې دی. اداري وروسته وایي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوختي او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرۍ خاتمې لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیا وټونو دوران د ټګې په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باسه نسر ټګي یا بد انتظامی شوی وي، او ظاهره ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته نزلي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بے ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو وشي. اداري وایي چې اول خو که مخالف ډلې ته د ټګې یره وه، نو دوی له وټونو وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت حکومت غوښتنه په کار وه، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بله دا چې دوباره اوټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند ټګي ثابته کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل پکار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزي حکومت په ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپله هم په هغه لار روان شو. پکار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي، نو ورسره به د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او دې سره به په حکومت هم دباو راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغولو په موخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د ورشتو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبریدونکې یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسله والې ډلې ته د استول شوي پیغام په اړه لیکنې کړې دي. د دغو لیکونو مهم ټکي له هارون باچا ورو.
د امریکای ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکنه وایي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکیچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ، ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویل. مودی چې تیره اونۍ یې د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکي یو هیواد په توګه کړې وه او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستاني مشرتابه په غوسه کړې وه، شریف ته وویل چې هغه هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکاره کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستاني کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوډ ښکاره کړ او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې راغلي، افغان طالبانو په داسې حال کې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سې شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسله والې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د افغان طالبانو د دویم درجې مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلواله ډلې ته خبرداري ورکړل شوی چې کله دغه کار لاس وانه خست نو اسلامي امارت به پر ضد کاروایی وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلواله ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماتیک توګه پر مخ تللې لا څه نه دی ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قومندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په موخه د شویو وروستیو خبرو د یوه ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کوستا سپام یوی نړیواله موضوع تر اگروم. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله د خپل نفوذ او موجودیت لپاره لارې چارې لټوي او دغه هیواد ته د ورنوترو لپاره کوششونه کوي. دا راپور تیر ورځ د دفاع وزارت کانګرس ته وړاندې کړ. بلخوا په یاد راپور کې په سیمه کې د یادی ډلې او طالبانو ترمنځ اختلافات هم په ګوته شوي دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي د ملیحا امیرزاده ناورو.
د امریکا د دفاع وزارت د جون په 18مه نیټه کانګرس ته په وړاندې کړل شوی ریپورت کې ویلي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې د پراخېدو لپاره لارې چارې لټوي او په دې مقصد یې هلې ځلې په لومړي پړاو کې دي. د اسلامي دولت وسلوالو کله په افغانستان کې د خپل موجودیت په رسمي ډول پیژندنه نه ده کړې، خو داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې یاده ډله تر دې حده په دغه هیواد کې د ورننوتلو هڅې کوي چې هلته طالبانو ورته د لرې اوسېدو ویلي دي. د جون په 18مه نیټه طالبانو د یو خط له لارې د اسلامي دولت وسلو والو ته خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې خلک نه برتی کوي. دا ترغی روسه د چيله اسلامي دولت په لوه وسلوالو سره د اختلافات او نخټو ریپورتونه مخې ته راغلي دي. د پینټاګون رپورت وایي چې د اسلامي دولت لخوا تر یو محدود حده د برتیانو د کوششونو شواهد موجود دي، خو زیاتې کړه چې په افغانستان کې موجودیت او نفوذ په لومړي پړاو کې دی چې هلته ځانته لارې پیدا کول غواړي. رپورټ وایي چې داعش په راتلونکي کال په افغانستان کې د خپل موجودیت پراخولو هڅې جاري ساتي او د اهمیت حاصلولو لپاره به له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره سیالي وي. د رپورټ په خبره کې هم په افغانستان کې د یادې ډلې توجه افغان مشرانو ته ده، خو د طالبانو قوت باید له پامه ونه غورځول شي او حقانی شبکه اوس هم تر ټولو لوی ګواښ دی. رپورټ وایي په پاکستان کې میشت حقانی شبکه د القاعده مهمه ملاتړ کوونکی ډله ده. د رپورټ په خبره یاد ډله او ائتلافیان یې د امریکا او اتحادي ځواکونو د وستلو، د افغان حکومت د نسکورولو او په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا قائمولو شریک مقصدونه لري. رپورټ زیاتوي حقانی نتورک د افغانستان په مشرقي ولایتونو لکه پکتیکا، پکتیا او خوست کې د یاغیتوب مشري وکړه او وی خودله چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د لویو بریدونو کولو صلاحیت لري. د امریکا د دفاع وزارت رپورټ وایي په افغانستان کې کېدی شي د القاعده لسلو کم غړي موجود جو دی، خو دا غوی توجه پر امریکا په بریدونو کولو نه بلکې په خپل بقا ده. بلخوا د یادې ډلې نور غړي په کونړ او نورستان ولایتونو کې له طالبانو مرسته ترلاسه کوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
اردن کو تیر ورز پیخور کے دا پرائمری اسکولوں دا استادان و اتحادیے یا احتجاجی مظاہرہ کرے او دی وائی چی صوبائی حکومت ورتا پا بجٹ کے زیات مراحت ندی ورکڑی او دی وائی چی دا دی ترقیانو و تنخواگانو زیاتو مسلو تا پام ندی کرے دی استادانو دڑکا ورکڑی چی حکومت چی وقتنے اونه منی نو د لوی کچ احتجاجونه په پیل کړی. د پرایمری سکولونو د دغه احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته له پیښورا د مشال ریډیو خبريال غلام غوث را لېږلې دي.
ملک خالد خان او د آل پرایمری ټیچر اسوسییشن صوبائی صدر یو چکه مواده تکړه وا دی قوم سره دی سرکاري ملازمینو سره اته لمنګ ون سټپ پروموشن درکو آی کې زمنګ غټه میرا در چکه مدا دوستازانو تقریبا نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چکم دینه وکړو چې چاله ورم کړل رقم پټې لګته داد کړي کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نک یک کم سپتمبر نه ان شاء الله په ټولو صبح کې وځي کم دی زمنګ به احتجاج جاری وي 2010 2011 2012 اډهاک لیفٹ پہ بیسک پہ کی شامل ہے کی اور کم سے کم دا 25 نوالا 30 پوری پہ دے باندھی چکم دے منگلہ اضافہ رہا کی اللہ پہ زمانگا جن جوڑی
تحصیل صدر وقت تا سادے زا زلہ مردان صدر یما ہمایون خان منم دے جی مرکزی حکومت 7.5% کڑے دے صوبائی حکومت پسی 2.5% اکڑا 10% ہے کا بدے کی زنگا ون سٹیپ پروموشن دے آگم ون شوت منگ ویچ کم از کم زمونگا 50% اضافہ اوشی منگ چی صرف بلون ورکو دا بچو کتابونا دا دا سیزن ہے کپڑے والوم زنگ تنخواہ کی دا 10% سنی زنگا پا 10% بانے دا منگا وائی چی حکومت دے واپس والی اور دا ایم پی اے ایم این ایس دے خپلوں کی تقسیم کی دیر غریبان دی
زمان طارق شاہ دے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسکول ٹیچر مردان سر زماں تعلق دے چکل دا پولیو ڈیوٹی اگر استاذان کہ چکل دا مردم شماری اگر استاذان کو چکل خان شماری سینسز دا ٹول تو استاذان مان کے الیکشن ڈیوٹی پہ استاذان مان کے ووٹر لسٹ پہ استاذان مان کے دا لاؤنڈر دے دا مان ہر یو کار کے نو چکل دا پروموشن ٹیم راشی یا دا استاذ دا مناتو ٹیم راشی نو پاگا ٹیم کے تاسو استاذ چکم دے دا سر دشمنی دا داغا استحصال کوئی دا استاذ دشمن چکم تاسو پالیسیانی دی دا اللہ دا پارا چکم دے دا تاسو ختم کے کو چرتا سو دا ختم نہ کڑی منگ بر دے خلاف چکم دے دا سکولونو او دا کلاسونو بائیکاٹ اعلان کو
وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈیوا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي وو چې د قبایلی سیمو 15000 ځوانان به د روزګار لپاره مندني ختیځ ته لیږي. د قبایلی سیمو چارواکي وایي چې د دې سکیم په لومړی پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاری شروع شوې دي. نور تفصیل د ګلیا اسنورو.
د قبایلی سیمو د نظم اداري فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وای چې د هیوا د نور برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګری ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وای چې د 15000 قبایلی ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي. نوموړي دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
زموږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه د قبایلی علاقو کی شروع کرے دے. تقریباً 15000 جوانان چی دی نو آغا با زمونگا گاونڈی چی کم حیوادو نا دی دوبائی قطر یا سعودی یا دغسی نور دا میڈل ایسٹ چی ملکو نا دی آغی تبلی گی دا چی کم زمونگا اس پر لنبی اسٹیج کے جدے نو تقریباً دا درینیم سوا زوانانو دا آغی سیلیکشن بکی گی دا آغی دا پارا بیو کرائیٹیریا جوڑی گی.
فضل اللہ زیادہ کڑا چی پا دی لٹکی ٹول انتظامات مکمل کل شوی دی او دیر زربا پا دی پروژه کار هم پیل شی. خود قبایلی سیمی زوانان دا حکومتی اعلان نا مطمئن نخ کاری. د مومند معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینرینګ زده کړې سره رسولې دي او د روزګار په لټون کې د مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په ملک دننه د روزګار ډېری موقع موجود دي خو د قبایلی سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیات کړه
نو تاسو ما ته د وې چې مډل ایست کوم انجینر لاړ شي نو دا خو د پیسو انتظام وشي خو دا خو سوشل لایف برباد شي. تاسو کوم مډل ایست کې ناس ته کال د جاب ته تاسو ما ته د وې چې تل څنګه خپل بچي یو خو سکول کې داخل کی ته دا غوي څنګه رہنمائی ہو کی تسنگ ادا ہوئی تربیت ہو کی نہ تو وہ پیسے ہو گٹے خود ہی سرا دے انجینئر نہ چھ دا ارسا فیوچر بربادی گی نہ دے گورنر سے دا خبر چھ کم دے گدی ہو واڑی نہ دلتا مواقع اور کولی سی صرف اس چھ کم فاٹا کی دا انڈسٹری سٹیٹ جڑی گی پتہ کی تھاؤزنڈ آف انجینئر چھ کم دے اکوموڈیٹ کی دے سی خود ہی چھ کم دے دی طرف تا توجہ نہ اور کی بس صرف بغ سیاسی بیان نہ دی چھ عوام ل پ سترگو کی چھ کم دے سے خاوری چھ.
په مختلفو قبایلی سیمو کې د فوزی عملیات وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلی سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیږلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شرط هم جوړیږي قبایلی ځوانان ډېر زیات دي هلته کې په لکونو باندې ځوانان دي هغه کې 15000 خلک ولېږي بهر ته نو دا هغې په طریقه کار کوي د هغې سلیکشن به څنګه کیږي انتخاب به څنګه کیږي او آیا دا دغه مسالې حل دی او که نه. زما خپل خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال له صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی په هغې کې چې کوم مټیریل لګېدل دی هغه څنګه دی نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل د کوم څنګه د راتلې دي دا هغه د حل لپاره په دې کې وسه مدد ته ویلو شي.
اکیل یوسفزی ویل چې د منځني ختیځ هیوادونو کې د مزدوري کم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي نو په دې حالاتو کې د قبایلی سیمو ځوانانو لګولو پریکړه ناسمه خبره ده. خو چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره په مقامی کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږ کیدئ. خپرونې په دې برخه کې اردو بلوچستان ته د بلوچستان حکومت د راتلونکي کال لپاره تر 2.3 روپو زیات بجټ وړاندې کړی چې پکې 6.4 روپیه تاوان ښودل شوی دی. بلې خواته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلۍ له هغې غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ ورته وړاندې کوو. له کوټې خدای نور ناصر راپور راکوي.
د 2015 2014 عیسوي کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنای بجټ د دغې صوبې د وزیر اعلی د خزانې سلاکار میر خالد لانګاو د چهارشنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 6.5 کلدارې تاوان شول شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109.9 کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر پنځوس ارب کلدارو زیات بجټ شول سوی دی. د صوبې د خزانې مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څانګې ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کے لیے 2 ارب
د 2015-16 2014 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2 ارب 150 کروڑ او 80 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیاتې دي. همداسې د سیاحت په څانګه کې 15 ارب 40 کروڑ او 21 لک کلدارې ځانګړې کړي چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیسیون ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی یې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرانس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوز یې چلبي. ما د پاوز ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نشي چلولی او تاسو یې چلوي. ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوي نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیسیون غړي پخلا نه کړل، خو تر دې غونډې وروسته د خزانې مشیر خالد لنګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیسیون غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو ته یو ښه خبر دا درکو چې د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو په د منځنو سپو سره سره په لنډو سپو هم اوریدای شي. او دغه دواړه مخکې د موږ سره تکنیکی ستونزه وه، خو اوس زمونږ دغه سپې بیا بحال شوې دي او تاسو زمونږ خبرونه اوریدای شي. تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د پولیو د مخنیوي ادارې د خیبر پختونخوا مشر وایي چې روان کال کې د پولیو کیسونو کې د خ کمپاین او په قبایلی سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیاتو له وجې 80% پورې کمی راغلی دی او تمه یې څرګنده کړې چې تر راتلونکي کال 2018 مئی میاشت پورې به د ملک نه د پولیو خاتمه وکړي. دې لړ کې د پیښور نه د شبیر احمد جان دا راپور و.
د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اصغر مشال لیډو ته په دې حق باندې ویل
وجداد چې موږ د پروسه کال د کیسونو نه پخ ریګولر په هر میاشت کې 2 ځله کمپاین وکړو او هغه کمپاین چې د کوالټي خو په وزیرستان کې د 1300 کالو نه کمپاین نو شوه، په باړه خیبر ایجنسی کې نو شوه، چونکی په یو ځل باندې روغ صوبه کې مهمات شو. وزیرستان والا چې ټول خلک راغله بنو طرف ته چې کله اپریشن کې د آی ڈی پیز راغله نو په بنو کې د ټول ماشومان ویکسینیټ شو. اوس شکر الحمدلله چې کوم خلک واپس تللي دي نو هلته په ایجنسی کې هغه کار شروع دی. نو ټول علاقه په یو ځل کور شو، نو دغه د وجه کافی حد پورې په نورو صوبه کې
دوی چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې چې کوم خلک دې خورا پورې وتل نو هغه دوی ته یو ښه موقع وه او په دغه وخت کې هر یو ماشوم ته دوی د پولیو ضد څاڅکي ورکړي دي چې د هغې په وجه هم کمپاین ډېر کامیاب وشو. بلخوا د خیبر ایجنسۍ باړې او د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د 2009 راسي د پولیو کمپاین نه و شوی، خو د پولیو د مخنیوي ادارې وایي چې روان کال کې د پوز او اف سي په نګرانۍ کې په دغه سیمو کې د پولیو په ضد مسلسل کمپاین ډیر اثر غورځولې دی. په خیبر جنسه کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر وزیر اکبر مشال لیډو ته وویل چې امنیت ښه کېدو او په پولیو ټیمونو باندې بریدونو کې کمی له وجې زیاتره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي او همدغه وجه ده چې په کیسونو کې کمی راغلی دی.
په 2015 کې دا دی چې لکه د آرمی په مدد سره موږ د 2009 نه بعد فرست ټایم کور په کور کمپاین وکړل
مرکزی
حکومت لخوا پقامی کچ دا پولیو پزد جوکتے شوی ادارے ایمرجنسی آپریشن سنٹر یا ای او سی مشر ڈاکٹر صفدر رانا وینا ترمخا تیر کال پقبالی سمو کے یو سل نہ آیا او دازل صرف شپک کی سنے دی دغرنگ پخیبر پختونخوا کے تیر کال اتش پیت او دا کال صرف لس کی سنا را مختشی وی دی دا پامول دا چھ تیر کال پٹول ملکی دا پولیو سبان دے دری سوا کی سنا مخت راغلو چھ پک دو سوا سلویخت نسیوا یواز دا قبالی سمو او خیبر پختونخوا نو شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
اردن کو دا مشال ریڈیو دا نندن حساتا خبرونو دا گڑای اوس پای ترسی او د روج تاسو معلومه دا چې روجا شروع شوه دا نو د روجې د فضیلت په اړه باندې د ډاکټر معراج الاسلام دا خبره ورو
بسم الله الرحمن الرحیم
ډاکټر صاحب کومه تلګوی چې په کوم سیزونه خیا حالت داسې چې روجا پکې نه نیول پکارې په کوم خبرو دا ماتيږي
روجا خو هر مسلمان عاقل بالغ سړی بنسی عاقل بالغ مطلب دی چې په لیونی روزه نشته بل مقیم او صحت مند دا شرایط دی مقیم دې ته و چې سړی په سفر کې نه او صحت مند دې ته و چې سړی بیمار نه ته بیماری بیا قسمونه دی یو سړی سیریس بیماری ابدی بیماری بل عارضی طور سر درد راشی ٹوخے تب ٹوخے راشی نو چکلا بیماری سیریسی او ڈاکٹر بیا دا ریکمینڈ کی جدا دے روجہ نہ نسی نو بیا پکار دادا چھ سلے دے ڈاکٹر پر مشورہ مانے عملو کی جکا چھ اسلام دا دا اللہ دین دے دا اللہ دین رحمت تے زحمت نہ دیں درشان تے چھو سلے پر سفر مانی کورنا بہر تلی لرے دا غیخ پل حدود دی لیمٹس دیں دا گرنگ اگر تبیا دا روجہ دننی والو اجازت امشتا اگر چھ روجہ نیولو لزیاد پر دیں دارنگ جی کہ میں زنانہ بیماری نو اغیبا روزے نسی رستو بازی دا سے زنانہ چھ اغی پریگننٹ حاملی یا معشومان لپے اور کئی نو اغی کے امتا سگورے دا ڈاکٹر رائے تگورے یہ خو اسے سڑے مطلب جی پتہ کی گورا نیت صدق دیر ضروری شی دے پہ اسلام کی ممکن نفاق دیر زیادہ ہے یعنی منافقت مانا کو رشتن والی بکو نو کہ سڑے بازے سڑے اسے دا مانزے پا مانا تاری خوری کنا اگا روجہ ننی سی خام خا یا ڈاکٹر سٹیم پہ زان لکتلی یا اسی ماتا ڈاکٹر بولی دی چیارا تا ٹھیک نہیں ہے لیکن تا خود بیا منافق ہے تا خود بیا مسلمان نہیں نو دا سا قسم خبر نام واقعی چی سڑے پر اشتیا سلی تا ضرورتی زنانا تا ضرورتی دے پا تکلیف کے وہ ڈاکٹر ہوتا ہوئی نو یقیناً اللہ پا غفور الرحیم دے 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 روجہ ننی سی خدا دی مطلب دانے دے چھے بیا بے قضا نہ روڑی قضا بے روڑی البتہ آغا صورت کے با چھے وہ زنانا دا یا یو ناری دا آغا تمہنگ شیخ فانی ہوئیوں چھے آغا دیر زیاد عمر تیر شوئی 70 پلس یا 60 پلس ہی ہو جے صحت خرابی دے صحت تا کنڈیشن خبر ہی اور روجہ نشی نہیں ہوئے نو دی دے روجہ ننی سی دی دی بیا فدیا ور گئی دے دے پر اجازت شتا دے روجہ پئی روانے کے سڑے خوراک کا کوکی پئی روانے نو روجہ نہ ماتے باقی سڑی مانے الٹے ہو لگی یا دے انجیکشن دا سی انجیکشن چھے اگر دا رکھ کے لگی نو دوڑو سر روجہ ماتے گی
دیر خلق دا جی پستر کو کیا گو کہ دارو چولو سرم سر
نہ 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 دے سر فرق نہ پرزے گی ستر کو تو رولو سرم فرق نہ پرزے گی مسواک و حلو سر روجہ نہ ماتے گی بلکہ مسواک و حل سنت تے چھے سڑے ہوئی
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی او ست مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه د دې روستۍ خبرې غړي د روستۍ د خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکار احمد شاه زمینه ورکو
پاکستان وای لرو سره پاړو کې شوالی را روان دي او د عمل نه وایز د دواړو هیوادونو بلکې د ټول منطقې په ګټه دي د خبر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي اونیز خبري غونټه د وینا پر وخت وکړه نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزي لنن څخه د روژې اعلان کړی دی مفتي شهاب پوپلزي تیر مخسن د اعلان کول پر وخت مشال راډیو ته ویل چې 9 کسانو د میاشتې دوه شاهدي ورکړې ده خو د پاکستان د مرکزي روحي هلال کمیټي مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د ګواهي نشټوالي له کبله به لومړۍ روژه د جمعې په ورځ وي د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه پرون مازدیګر د خزانه په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانکو وړاندې کړې، په کوم کې چې شپږ ویشت ارب ډالر خساره ښودل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت کانګرس په ریپورت کې ویلي چې داعش وسلواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غزو لپاره لارې ولټوي. دا ریپورت پرون کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویلي شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبانو منع کړې ده. د امریکا د ساوت کیرولاینا ایالت پر کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي 13 پاته کسان د چارلستن ښار په یو تاریخي افریقي امریکایي کلیسا کې دننه وژل شول او نه هم کس بیا ورسته سا ورکړه. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته رسول شوی دی. تر پیښو وروسته پولیس د سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړی چې عمر یې تر 30 کال زیات دی. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب، شخړو، تشدد او بشري حقوقو د سرغړونې له کبله د بې کورسو کسانو شمیر ریکارډ درجې ته رسیدلی دی چې د 2014 کال تر پایه 9.5 میلیونه ثبت شوی دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار جانتن رامریستا په دې دوه اجازه راکړي. هر تر دې ښه د باد او بریالي اوسئ. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خوشحاله اوسئ.